द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوانی مساته سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري نن د اتوار ورځ کال 2019 د اکتوبر 14 نیټه ده وخت شوی په پښتونخوا کې د سحر شپږ بجې په کابل کې دی پنځمه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د شپې 9 بجې دی د وایس اف امریکا ڈیوا په دې نیم ساته سره نه خبری خبرونه کې درته زما وش چریل ستړي مشوایم او اول ستاسو په امره ګرځوم د اوس وخت د مهمو خبرونو سره ټکو ته د تراګرو د مالی مرستو د سارې ادارې اف ای ټی اف چارواکي بنن د فرانس پایتخت پیرس کې غونډه کوي چې د نړۍ تر څنګ به پکې د پاکستان په اړه هم فیصله کیږي چې نوم یې د تراګرو سره د مالی مرستو په سر په تور لیست کې واچول شي او که په خړ لیست کې به پاتې وي د خوراک نړیوال ادارې ویلي په شمالي شام کې د ترکی پوځي عملیاتو شروع کې دروستو تر اوسه 1,00,000 خلک بې کوره شوي د چین صدر شی جین پینګ او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي 13 ورځې په یو غیر رسمي غونډه کې خپل اختلافات یو خواته کړل او اراده یې وکړه چې تر خپل منځ په تجارت ته وده ورکوي او په دې برخه کې راغلي کسر به بیرته پوره کوي قدرمنو اوریدونکو یو شمېر رپورټونه هم لرو خو ورغوښ شي د خبرونو تفصیل ته د تراګرې د مخنیوي او په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو را لیږلو یا منی لانډرینګ د سارې ادارې اف ای ټی اف مهمه غونډه به نن د فرانس پایتخت پیرس کې شروع کیږي اف ای ټی اف په خپله ویبپاڼه ویلي په پیرس کې به د اکتوبر د 14 نیټې نه د روان کار لپاره په منصوبه بندۍ یا پلاننګ خبرې کیږي چې پکې به د ادارې یو شمېر همکاران خپلې سپارښتنې وړاندې کوي چې څه ډول په نړیواله کچه د تراګرو د مالی مرستو او غیر قانونی پیسو لیگل ودرول شي په دغه غونډه کې به د ګل او نهي پروس د پاکستان لخوا پورته کړل شوی ګامونو جاج اغستل کیږي او دا فیصله به کیږي چې آیا د پاکستان نوم یې په تور فهرست کې واچول شي او که نه په خړ نوم لړ کې پاتې شي پاکستان هڅه کوي چې نوم یې د تراګرو د مالی مرستو په سر د خړ لیست نه اوزي او په دې لړ کې د تیر زیارت پروس د پنجاب د تراګرې عزت ادارې د جمعه تو دا و مشر حافظ سید سلور نږدې ملګری نیول شوی دی امریکا د فوټبال نړیوال ادارې فیفا لخوا د افغانستان د فوټبال فیډریشن د پخوانی مشر چارواکي باندې د 15 کالو بندیز لګولو ستاینه کړې فیفا د افغانستان د فوټبال فیډریشن پخوانی عمومي سکرتر سید آغازاده باندې د 15 کالو بندیز په افغانستان کې د خزینه لوبغاړو لخوا د جنسي تیری په تورونو کې د عمل کولو کې پاتې راتلو لوجې کړې د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیالې سکرتر الیس ویلز د خالی شنبې په ورځ په خپل ټویټ کې ویلي چې د جنسي تیری قربانیانو ته د انصاف ورکړل شي او موږ افغان چارواکو ته ګورو چې تورن مامورین محاسبه شي د خوراک نړیوال ادارې ویلي په شمالي شام کې د ترکی پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته تر اوسه 1,00,000 خلک بې کوره شوي د نړیوال ادارې تر مخه زیاتره خلک د راس العین او تل عبید د ښارونو نه راوتلي په شام کې بیا کوت پلو سیرین ډیموکراتیک فورسز د ترکی هغه دعوه رد کړې چې ګنې ترکی عسکرو سرحدي ښار راس العین نیولې په شام کې د بشري حقونو د سار ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس تر مخه د ترکی عسکرو لخوا پیل شو عملیات وروسته پیل شوې جګړه کې د وژل شوو خلکو شمېره دیشو ته رسیدلې ترکی د چهارشنبې یا شروع په ورځ په شمال شرقي شام کې دغه عملیات وروسته د هغې پیل کړي چې وایي د دغه عملیاتو مقصد په شمالي شام کې د کوردي ځواکونو نه دغه سیمه پاکول او دغه سیمه غیر پوځي سیمه یا بفر زون جوړول دي د چین صدر او د هند وزیر اعظم 13 ورځ په یو غیر رسمي غونډه کې خپل اختلافات یو خواته کړل او اراده وکړه چې خپل ترمنځ تجارت ته به وده ورکوي او په دې برخه کې راغلي کسر به بیرته پوره کوي چې لکه بلې هند له ستونزو سره مخ کړي دواړو مشرانو په خپلو پولو هم د امنیت زیاتولو ټینګار وکړو
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعت سارنی خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه نیخ په نیخه دوام لري. د تراګرو د مالی مرستو د سارېداري اف ای ټی اف چارواکي به نن د فرانس پایتخت پیرس کې غونډه کوي چې د نړۍ ترڅنګ به پکې د پاکستان په اړه هم فیصله کیږي چې نوم یې د تراګرو سره د مالی مرستو په سر په تور لیست کې واچول شي او که په خړ لیست کې پاتې وي. په دې باندې نور حال بختور شان اورو.
د تراګرۍ د مخنیوي او په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو رالیږلو یا منی لانډرنګ د څار ادارې ایف ای ټی ایف مهمه غونډه به د نن نه د فرانس پایتخت پیرس کې شروع کیږي. ایف ای ټی ایف په خپل ویب پاڼه ویلي په پیرس کې به د اکتوبر د 13 نیټې نه د روان کال لپاره په منصوبه بندۍ یا پلاننګ خبرې کیږي چې پکې به د ادارې یو شمیر همکاران خپل سپارښتنې وړاندې کوي چې څه ډول په نړیواله کچه د ترګرو د مالی مرستو او غیر قانوني پیسو لیګل ودرول شي. په دغه غونډه کې به د ګل او نهې په ورځ د پاکستان لخوا پورته کړل شوي ګامونو جاج هم اخیستل کیږي او دا فیصله به کیږي چې آیا د پاکستان نوم په تور فهرست کې واچول شي او کنه په خړ نوم لړ کې پاتې شي. پاکستان هڅه کوي چې نوم یې د ترګرو د مالی مرستو په سر د خړ لیست نه اوزي او په دې لړ کې تیر د زیارت په ورځ د پنجاب د ترګرۍ ضد ادارې د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید څلور نږدې ملګري هم نیولې دي. د حافظ سعید نیول شوي څلور ملګري ظفر اقبال، حافظ یحیا عزیز، محمد اشرف او عبدالسلام دي. پاکستان د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید د ترهګرو د مالی مرستو او په غیر قانوني ډول د پیسو لیږلو په یو شمیر مقدمو کې د جولای په میاشت کې نیولې وو چې تر اوسه بندې دي. د خالی یا شنبې په ورځ په سر خار اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت د پاکستان د خزانه مشیر حفیظ شیخ ویلي هڅه کوي چې د نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف د خړ لیست نه د هیواد نوم اوباسي، خو څېړونکو وایي اوس هم خطر شته چې د پاکستان نوم په تور فهرست یا نوم لړ کې شامل کړی شي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د خزانه مشیر عبدالحفیظ شیخ یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي وو هیواد دی د ایف ای ټی ایف په ویشتو کې په شلو سپارښتنو عمل کړی او هڅه کوي چې د نړیوالې ادارې د خړ لیست نه د هیواد نوم اوباسي، خو اقتصادي څېړنکارانو بیا خبرداری ورکړی چې په تور فهرست کې د پاکستان د شاملېدو خطره اوس هم په خپل ځای پرته ده. د ایف ای ټی ایف یو پخوانی استازي ندیم الحق ویلي چې پاکستان ښایي د ایف ای ټی ایف نور شرطونه پوره کړي وي خو تر اوسه یې د ښکاره ترهګرو په ضد کومه حقیقي مبارزه نه ده کړې. نوموړی وایي پاکستان د هغو ترهګرو په نیولو کې پاتې راغلی د کومو د نیولو چې نړۍ غوښتنه کوي. پاکستان نور شرطونه تر سهحده په ځای کړي دي خو اصلي ستونزه هم دغه ښکاري. څېړونکي وایي که پاکستان په تور فهرست کې واچول شو نو د وړاندې نه غیر مستحکم اقتصاد به د سخت زیان سره مخ شي. اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبریال او څېړنکار شهباز رانا هم ویو ویډیو سره خبرو کې ویلي پاکستان چې په تیر یو کال کې د ترهګرو د مالی مرستو او منی لانډرنګ د مخنیوي لپاره کم ګامونه پورته کړي د هغوی په اساس ویلی شي چې تور فهرست ته بلال نشي، خو زیاتوي چې دا خطره په موقتی توګه شاته تلې ده او نه ګڼي چې د پاکستان نوم به د خړ نوم لړ یا فهرست نه اوښکل شي او ښکاري داسې چې نوم به لا تر شپږتو میاشتو پورې بیا هم په خړ فهرست کې پاتې وي. په امریکا کې د وډرو ویلسن څېړنیز مرکز د سویلي اشیا پروګرام نائب مشر مایکل کوګلمن وایي اسلام آباد باید په دې پوه شي چې په بینکاک کې که هر څه ویل شوي خو تر اوسه لا خطره له منځه نه ده تلې. بل لور ته په امریکا کې د کارنیګي انډومنت د سویلي اشیا یو څېړونکی جیمز شویملن هم په دې باوري دی چې پاکستان ډیر کم ګامونه اوچت کړي دي. شویملن ویو ویتا ویلي تر اوسه داسې معلومیږي چې چارواکو د ایف ای ټی ایف د شرطونو په ځای کولو لپاره لږ ګامونه اخیستي دي لکه د بینک اکاونټونه تړل او د اساسو ضبطول، خو پاکستان لا هم د شرطونو پوره په ځای کولو نه ډیر لرې پاتې دی.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نا د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه سره ملګری یی.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریډیو دی. امریکا د فوټبال نړیوال ادارې فیفا لخوا د افغانستان د فوټبال فیډریشن د پخوانی مشر چارواکي باندې د 500 کالو بندیز لګولو ستاینه کړې. په دې باندې یو تفصیلی رپورت تاسو ته د دیوا همکار عبد حسین وړاندې کوي.
امریکا متحده ایالاتو د فوټبال نړیوال ادارې فیفا د افغانستان د فوټبال فیډریشن د پخوانی جگپوړي چرواکي باندې د 15 کاله بندیز لګولو ستاینه کړې ده. فیفا د افغانستان د فوټبال فیډریشن پخوانی عمومي سکتر سید اغازاده باندې د 15 کالو بندیز په افغانستان کې د خزینه لوبغاړو لخوا د جنسي تیری په تورونو کې د عمل کولو کې پاتې راتلو لوجې کړې. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو سرپرست مرستیالا سکتر ایلس ویلز د خالی پورس په خپل یو ټویټ کې ویلي دي د جنسي تیری قربانیانو ته د انصاف ورکړل شي. موږ افغان چرواکو ته ګورو چې تورن مامورین محاسبه شي. فیفا یوه ورځ وړاندې د شکایتونو په اړه روانو تحقیقاتو اعلان وکړو کوم چې د فوټبال خزینه لوبغاړو لخوا ثبت شوی وو او سید اغازاده یې د نړیوال فوټبال د اخلاقی قوانینو د سرغړونو مجرم وګرځولو. شکایت کوونکو د افغانستان د فوټبال کمیشن پخوانی مشر کریم الدین کریم د 2013 کال نه تر 2018 کال په موده کې په تکراری جنسي تیری تورن کړي کله چې سید اغازاده د افغانستان د فوټبال کمیشن عمومي منشي وو. پروسه کال لوبغاړو دا تورونه عام کړو او د فوټبال نړیواله اداره فیفا یې دې ته وهڅوله چې د جون په میاشت کې کریم الدین کریم باندې د عمر لپاره بندیز ولګوي او هغه یې $1,000,000 جریمه هم کړو. فیفا د جمعې په ورځ ویلي چې اغازاده د کریم الدین کریم د ناوړه چلند څخه خبرو او دا یې هغه ذمهواري وه چې دا یې راپور کړی وی او مخنیوی یې کړی وی. د دې خبرې په نتیجه کې هغه د 15 کلونو لپاره په ملي او نړیواله کچه د فوټبال له ټولو فعالیت څخه منې کړی. پر هغه باندې د شاوخوا 10,000 امریکایي ډالرو مالی جریمه هم لګولې ده. اغازاده د فیفا د سټینډینګ کمیټې او د آسیا د فوټبال کنفیډریشن د اجیراوي کمیټې غړي په توګه هم دنده ترسره کوله. فیفا زیاته کړې چې دا اوس هم هغه تورونه سیړي کوم چې د روانو تحقیقاتو کې د نورو اشخاصو پر ضد د فوټبال د چرواکو په توګه د دوی پر ضد لګول شوي دي.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د خوراک نړیوالې ادارې ویلي په شمالي شام کې د ترکی پوځي عملیاتو شروع کې دروسته تر اوسه پورې 100,000 پکورې شوي. په دې باندې تفصیلي حال منظر شهید باندې کوي.
په شام کې د بشري حقوقو د سار ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس تر مخه د ترکی عسکرو لخوا پیل شوو عملیاتو وروسته پیل شوې جګړه کې د وژل شوو خلکو شمیره 10 تنو ته رسیدلې ده. د خوراک نړیوال ادارې ویلي په شمالي شام کې د ترکی پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته تر اوسه 100,000 خلک بې کوره شوي دي. د نړیوال ادارې تر مخه زیاتره خلک د راس العین او تل ابیب د ښارونو نه راوتي دي. په شام کې بیا کورد پلوه سیرین ډیموکراتیک فورسز د ترکیې هغه دعوه رد کړې چې ګنی ترکی عسکرو سرحدي ښار راس العین نیولی دی. ترکیه د چهارشنبې یا شروع په ورځ په شمال شرقي شام کې د عملیات وروسته د هغې پیل کړه چې وایي د دغه عملیاتو مقصد په شمالي شام کې د کوردي ځواکونو نه دغه سیمه پاکول او دغه سیمه غیر پوځي سیمه یا بفر زون جوړول دي. ترکیه په شام کې میش دغه کوردي عسکرو ته د هغه ترهګرو پلویان وایي څوک چې د ترکیې نه بیلیدل غواړي. تر دې دمه ترکیه په دغه جګړه کې د خپل یو عسکر د وژل کېدو پخلی کړی دی. د ترکیه د دفاع وزیر ویلي په جګړه کې 3 نور عسکر ژوبل شوي هم دي خو نور یې څه معلومات نه دي ورکړي. د ترکیه او شام په پوله روانه دغه جګړه کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه هم راغلي دي. امریکایي چارواکو ویلي چې په شمالي شام کې د کوبانی په سیمه کې یو پوځي چک پوسته وروسته د هغې خالی کړی شوې ده چې دغه پوستې سره نږدې د ترکیې لخوا ویشتل شوی یو میزایل پریوتی دی. که څه هم په کوبانی کې د امریکایي پوځ لوی مرکز ته څه زیان نه دی رسیدلی او چارواکو ویلي تمه لري چې د دغه پوستې خالی کول به عارضي او د 100 ورځو لپاره وي. ناتو په ترکیه غا کړی دی چې د زغم څخه د کار واخلي. ترکیه د ناتو غړی هم دی. د ناتو ستر سیکرټر جنس سټولټنبرګ که څه هم د شام کوردی جنګیالیو نه د ترکیې امنیتي اندېښنې منلي، خو دا خبرداری یې هم ورکړی دی چې د ترکیې لخوا دغه عملیات د خودسره اسلامي ریاست یا داعش پر ضد شوې کامیابۍ د خطر سره مخ کولی شي. د خودسره اسلامي ریاست یا داعش وړاندې د شام په دغه برخو کنټرول لرلو. بلې لوري ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو نایب سیکرټر مارک لوکاک په خپل یو بیان کې ویلي چې د ترکیې لخوا په شمالي شام کې روانو عملیاتو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې په رپورټونو اندېښمن دی، او دا چې ګڼ شمېر خلک د دغې جګړې نه د ځان ژغورلو لپاره د پولې دواړو خواو ته په خپلو کورونو پرېښودو مجبوره شوي دي. اخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه تیاری کوي چې په ترکیه ډیر زیات بندیزونه ولګوي. امریکا په ترکیه دا بندیزونه په شام کې د بریدونو په ترس کې لګوي. ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې که ترکیه داسې کوم کار وکړي چې موږ یې نه غواړو، نو موږ به په دوی داسې بندیزونه ولګو چې وړاندې به ډیرو کمو هیوادونو لیدلی وي. ترکیه غواړي چې په شمالي شام کې یو خوندي ځای جوړ کړي او هلته د شام نه کډوال شوي خلک په ځای کړي. ترکیه په شام کې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته عملیات پیل کړي، خو ولسمشر ټرمپ په ډاګه کړی ده چې که ترکیه کې د 22 کیلومتر علاقې نه مخ کیږي، نو اقتصاد به ورته تباه کړي.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
دا وایس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دے. د چین صدر شی جن پنگ او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی تیر ورځ په یو غیر رسمي غونډه کې خپل اختلافات یو خوا ته کړل او اراده وکړه چې تر خپل مینس په تجارت ته وده ورکوي او په دې برخه کې راغلی کسر به بیرته پوره کوي. تفصیلي حال په بارک والمیا خیل سے وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جن پنګ هندوستان ته تر دوه ورځني سفر وروسته بیرته له دې هیواد ستون سوی دی. د جمعې په ورځ هندوستان ته تر سفر دوه ورځې مخکې په بیجنګ کې هغه د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره هم لیدلی وو. ښاغلی شی جن پنګ او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی تیره ورځ په یوه غیر رسمي غونډه کې خپل اختلافات یوې څنډې ته کړل او هوډ یې وکړ چې تر خپل منځ به تجارت ته وده ورکوي او په دې برخه کې راغلی کسر به بیرته پوره کوي چې له کبله هند له ستونزو سره مخ وو. دواړو مشرانو پر خپلو پولو هم د امنیت زیاتولو ټینګار وکړ. د هند په جنوبي ساحلي ښار مامالاپورام کې د دواړو مشرانو په سرمشریزه کې دوی پریکړه کړې چې خپل اختلافات په هوښیارۍ سره ختم کړي او پرې نږدې چې جګړه ځنې جوړه سي. ښاغلی مودی وویل دواړه غاړې به د یو بل د اندېښنو په اړه حساس اوسېږي چې له کبله یې د دوی اړیکې په نړۍ کې د سولې او آرامۍ سبب وګرځي. بل لور ته د چین ولسمشر شی جن پنګ له تفصیل ورکولو پرته تش دومره ویلي له وزیر اعظم مودی سره د یو ملګري غونډې په دوستانه فضا کې خبرې وسوې. هندي چارواکي وایي د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ څو غنټې خبرې وسوې، خو وایي دوی د هند او چین ترمنځ د کشمیر پر لانجمنه سیمه ونه ژغېدل چې له کبله یې څو اونۍ مخکې د دوی ترمنځ اختلافات زیات شوي وو. د کشمیر پر لانجه له تیرې اگست میاشتې وروسته له هغه د پاکستان او هند تاوتریخوالی زیات سو چې هند د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ. پاکستان د هندوستان د دې ګام کلک مخالفت وکړ او چین په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د پاکستان د دریځ ملاتړ وکړ. د کشمیر څه برخه د چین تر واک لاندې ده او چین پر هندوستان غږ کړی و چې باید په کشمیر کې له یو اړخیزه ګامونو پورته کولو ډډه وکړي، خو د تیرې نهه یا چهارشنبې په ورځ د هند د بهرنیو چارو وزارت په خپل غبرګون کې ویلي وو کشمیر د هند کورنۍ مسله ده او هیڅ یو هیواد هم دا حق نه لري چې د هند په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. چین داوا کوي چې هندوستان په شمال ختیځ سیمه کې د چین 9000 مربع کیلومتر خاوره نیولې ده. بلې خواته هند بیا داوا کوي چې د همالیا لویدیځ اړخ ته چین له هندوستانه 8000 مربع کیلومتر خاوره نیولې ده. پر دې شخړه د بیجنګ او نوې ډلې د چارواکو ترمنځ تر شلو زیاتې لیدنې سوې دي، خو څه نتیجې ته نه دي رسېدلې. د چین د بهرنیو چارو سکرتر ویجی ګوکلې خبریالانو ته وویل په چین کې د ولسمشر جنپینګ او وزیر اعظم مودي د تیر کال تر لیدنې وروسته اوس د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ښکاره پرمختګ راغلی او اوس یې ترمنځ کوم بنیادي خنډ نه لیدل کېږي. ویجی ګوکلې وویل دواړو مشرانو ومنله چې سخت دریځي یو شریک چیلنج دی او دواړو په سیمه کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره هم ګډه اراده وکړه. د هند او چین د مشرانو ترمنځ د وروستیو کلونو لیدنو د دوی اړیکې پیاوړې کړې چې په 1980 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له جګړې وروسته په لسیزو د بې باورۍ له کبله شې نه وې. ټاکل شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو د بیرته پیوند کېدو لپاره به هندوستان په سمدستي توګه د بیجنګ په ګټه خپل 55 ارب ډالر کسر یا خساره ختموي، چې د هند لپاره د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې هند دا مهال له اقتصادي ځوړتیا سره مخ دی. د هند د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر ښاغلی ویجی ګوکلې وایي پریکړه یې کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اقتصادي او تجارتي اړیکو په اړه د لوړې کچې مذاکرات کوي، چې وایي مشري به د هند د مالیې وزیر او د چین د ولسمشر مرستیال کوي. ښاغلی ګوکلې وایي د دوی تجارتي کسر یا خساره له اقتصادي پلوه د هند لپاره دایمي نه ده، ځکه چې وایي په چین کې به ډېر ښه بازار ولري او دوی اړتیا لري چې خپلو مصنوعاتو ته د ودې ورکولو لپاره هلته پراخې لارې پیدا کړي. هندي چارواکي وایي چینایي ولسمشر د درمل جوړولو او رخت یا کپړې په برخه کې د هند د سرمایه‌کارۍ هرکلای وکړ، چې وایي هند یې له ډېرې مودې غوښتنه کوله. د چین ولسمشر د ستنېدو په وخت د اړیکو د لاسه کولو لپاره وزیر اعظم مودي ته بلنه ورکړې چې د درېمې سرمشریزې لپاره چین ته ورسي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان او ایران ترمنځ د تفتان په سرحدي پل باندې د سوداګریزو فعالیتونو د 4 ورځو راهیسې ځنډول شوی دی او د فیډرل بورډ آف ریوینیو بورډ ایف بی آر او پاکستان ګمرک پر ضد احتجاجونه چې دي نو دوام لري. په دې باندې تفصیلي رپورټ حمید سمسور ناورو.
دغه کار بندیز د کوټي د سوداګرانو او د صنایعو د سازمان په غوښتنه باندې سوي دي چې نن په څلرم ورځ باندې هم دوام درلودي، چې لاسوه به د پاکستان او د ایران د سرحدي پولو پر دواړو غاړو باندې د ټرالرانو ګاډیانو لوی لوی قطارونه لیدل کېږي. سوداګران ادعا کوي چې دوی د کسټم او د مرکزی حکومت د مالیه د ادارې له لوري د لګول سو ټیکسونو له سبب زخه دوی له یو شمیر مالی مشکلاتو سره مخامخ دي. د کوټي د چمبر اف کامرس په خوانی مشر اختر کاکر تور لګوي چې له دوی زخه بډې او رشوتونه هم اخستل کېږي. هغه په دې بڼه باندې چې دوی ته علت نور شایل لکن ګاډي ودروي.
تفتان بارډر باندې تاجرانو اړتال کړی دی، ټیکس مردال ته جمع کو، پر سر کیلومتر هغه ګاډي کلیر شوی، ګاډي واپس را ګرځي. مرد گرد پاکستان دا گورنمنٹ صدا فل دی چې دا تاجر سره خپل رویا سامه کی کنه کی سامه د هرتال بدر ډیر وخت پر روان.
پر جرو پوینټ تپتان سرحدي پوله باندې امنیت خوندې ساتونکو وویل چې د کاربندیز لسوه بزغه تجارتی چاري پټه په باندې ولاړ دي. د سوداګرو د سازمان مشر اختر کاکړ پر مخ زیاته کړله چې پروانه اونۍ کې دوی په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت سره ولیدل. هغه ژمنه کړې وله چې د دوی ستونزې به واروي، خو تر اوسه پوري عمل نه دی ور باندې سوی.
او بیا موږ اسلام آباد زموږ وفت رالی د چمبر اف کامرس او د بی آر چیرمن لوارل موږ ته تسلی راکو، خو کار نه دی کړی. د تفتان پر بارډر باندې د یوې میاشتې یو اره 15 کروڑ روپۍ رینیو جمع کیږي. ګرد بلوچستان سره د کال سره 50 ارب جمع کیږي. د بلوچستان د آبادی د لحاظ سره 5% دی، نو 5% 50 ارب روپۍ د کال رینیو جمع کی صرف د ټیکس په مات کې، د کسٹم په مات کې.
خو دلته په کوټه کې د کسٹم چارواکو د تاجرانو تورونه رات کړل او وی ویل چې یو 2 ورځې وړاندې دوی 3 ټرکان د شک پر بنسټ باندې د سکریپټ په کاچا کې نیولې دي، چې اوس د دغې پریکړې لپاره دوی د عدالت انتظار کوي. د کسټم چارواکو وویل چې دوی د غیر قانوني تجارت د کاچاک د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي دي. دوی په خبره چې د غیر قانوني تجارت یعنی د کاچاک په ترڅ کې دوی په 400 روپۍ مال نیولی دی. چې پر دې باندې تاجران خوشحالي دي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
گران اردن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نیک خبری پرونا نیک پنی کا دوام لری. قلعہ عبداللہ د بلوچستان ہاغ سیم دا چرتا چی دا پولیو وائرس موجود دے او زیادہ تر وقت معشمان دا پولیو وائرس ناغیز من کی گی او دا دی نور وجوہات تر سنگی وجہ دارا چی مور پلار لخوا معشمان تا دا پولیو ساس کے ورکولو نا انکار کی گی. اس حکومت او د پولیو ادارې په قلعه عبدالله کې غیر دولتي ادارو او موسسو نه هم مرسته غوښتلې چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي او مور پلار دې په دې رضا کړي. په دې باندې یو تفصیلي رپورت د ډیوا خبریال نعمت الله سره دې باندې کوي.
د پولیو د مخنیوي د پاره کارکونکو علمی ادارې ست ځل کلاب لا مشه ډاکټر شمس کاکړ وای سپز کلاب لا چمن کې د پولیو څخه انکاري خلک کانې کولو د پاره د نور خیریه موسسو په مرسته د غرنګ مرکزونو پرانستي دي چې چیرې وکښنیان ته د پولیو څاڅکي ورکولو سره د روټین امنایزیشن چې د مختلفو ناجوړو څخه د ساتلو د پاره تر 15 میاشتو پورې کمی ستنی وکښنیان ته لګول کیږي. هغه وکښنیان ته لګولو سره سره د مندو او پلورونو کانې کولو د پاره اقدامات شروع کړي دي. ست د پوینا په چمن سیول هسپتال کې د طبيبانو بیا سرحد په طبي مرکز کې سچیر د کوښنیانو او منډو د علاج زمينه برابر ده. دلته هم کوښنیانو ته د پولیو څاڅکي ورکول عمل پیل شوی دی. سپکایده په دغه مرکز کې زیر علاج منډي وخپل بچان ته پولیو څاڅکي ورکول باندې کنه کول د پاره شزنې کارکونکو سلر وساته پوری موجود وي. چې دغه طبيبانو بیا سرحد په طبي مرکز کې کارکونکو ډاکټر نبیلا وای چې نه یوازې منډو د پولیو په حق لکنه کول د پاره دوی دلته کار کوي بلکې د سیټ سپای چې هم د ډیر ناجوړي سبب جوړیږي په حق لمو منډو ته د دوی ویل کیږي.
ویکسین مین مطلب دا دی چې د روټین امیونایزیشن سره په کښنیان کې قوت مدافعیت چې دی هغه زیات سي. په مستقبل کې کښنیان ته د پولیو او د خسره شیر چې دا هغه شکایت نه وي. پس موږ خپل ویکسینیشن ټیم چې دا هغه یو راګاهي ورکي پیشنټ مطمئن کی چې پیشنټ مطمئن سي بیا پیشنټ اټینډنټ مطمئن سي بیا موږ پیشنټ ته پولیو ویکسین هم ورکو. دلته چې علاج کیږي هغه ته هم ټوټلی ویکسین ورکول کیږي. چې دلته علاج نه کیږي خالي ویکسین لپاره راځي هغه ته موږ پولیو ویکسین ورکو. او دلته چې موږ سره ډیلیوري ریس کې جی د اغوښنیان ته هم لازمی پولیو ویکسین ورک.
دا غرنګ د چمن شار شاو خاصمو کې بنیادی صحت مرکزونو کې هم د مختلفو حکومتي ادارو له خوا د غرنګ مرکزونو پرانستل شوی دي. د علاج مالجه سره سره وکښنیان ته د پولیو څاڅکي او د دې د روټین امنایزیشن ستنی لګول کیږي. چې په سیمه کې موجود د پولیو وایرس ختمولو د پاره کم اقدامات د حکومت او عالمی ادارو له خوا پیل شوی دي هغه عملی کی. او کم پزورونو د پولیو څخه انکاري والدین دي هغه کانې کول سره سره د دې وکښنیان ته د پولیو څاڅکي ورورسوي. نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو چمن.
ما خوب لیدل نتیجه ویډیو نظر وخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کروخیږي.
دا د پښتنو نامر ورد او مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا پتا کی وزړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کروخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.